وخت ماخام شپږ بجې شوې. زه اجملند او زما نور همکاران مو د ازادي راډیو په دی نیم ساته ماخمنې خبری مجله کې هرکلی کو. په دې خبری مجله کې اوري چې افغان حکومت وایي د دوی هیئت به د مسکو او استنبول په غونډو کې چې د افغانستان د سولې په تړاو جوړیږي برخه واخلي. نور رپورټونه به ملرو خو پیل خبرونو کو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب وایي چې تمه ده د افغانستان حکومت په مسکو او استنبول کې د افغانستان د سولې په اړه جوړیدونکو غونډو کې ګډون وکړي. د کندهار ترنکوټ پر لوی لار د ماین په چاودنه کې وو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وشته ده. او د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا ضد جانسن اینډ جانسن واکسین تایید کړ. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب وایي ټاکل شوی ده د افغانستان حکومت په مسکو او استنبول کې د افغانستان د سولې په اړه جوړیدونکو غونډو کې ګډون وکړي. ښاغلی محب دا خبرې نن په کابل کې د لوړ پوړو امنیتي چارواکو په یوې ګډې خبرې غونډې کې وکړي. ښاغلی محب زیاته کړه
وزارت خارجه و شورای عالی مصالحه د این مورد کار میکنه که
د بهرنیو چارو وزارت او د مصالحه عالی شورا پر دې کار کوي چې د نورو هیوادونو او طالبانو د ګډون سطح معلوم کړي او په هغه اساس موږ خپل پلاوی ټاکو.
په مو اساس باز ما هیئت خود تعین میکنیم.
تر دې وړاندې رویټرز خبري اژانس طالبانو ته د یوې نږدې سرچینې په حواله چې نومې نه دی ښودل سوی راپور ورکړی چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر څلور یا پنځه غړي به د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. تمه ده چې د مسکو غونډه د مارچ پر 13مه او د استنبول غونډه په اپریل میاشت کې ترسره شي. د کندهار ترنکوټ پر لوی لار د ماین چاودنې د شوز او ماشومانو په ګډون وو تنو ته مرګ ژوبله وړوله. د روزګان والی محمد عمر شیرزاد رسنۍ ته په یو واستول سوی پیغام کې وویل چې دا پېښه نن سهار شوې ده.
نن سهار د کندهار ترنکوټ پر لوی لار باندې د طالبانو پر شخ کړل سوی ماین باندې د چې پر ملکی موټر انفجار وکړي. په دې ملکی موټر کې درې نفر شهیدان چې دوه نارینه او یو هم ماشوم دي او څلور نفر زخمیان چې درې ماشومان او یو ښځه زخمیان دي او زخمیان یې را انتقال کړي دي شپخانې ته هغوی تر تداوی لاندې دي.
وسله والو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په سرپل ولایت کې د یو کور د چت نړېدو له کبله شپږ ماشومان مړه سوي دي او دوه نور ټپیان دي. د سرپل د سنچارک ولسوال نقیب الله دقیق نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کور د تیرې شپې د سختو طوفانونو له کبله نړېدلی دی. افغان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وروستۍ اعلامیې ته په اشاره سره وایي هدف یې وژنې نور د منلو وړ نه دي. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپل ازادي راډیو ته ویل د دوه لترون وروسته په افغانستان کې تاوتریخوالی د پاموړ زیات شوی دی.
اوربند او د تاوتریخوالی سمدستي درېدنه د هر افغان غوښتنه ده. لبد مرغه د دوه تر توافق نامې را وروسته د تمی خلاف تاوتریخوالی زیات شوی دی. هدف یو جنې زیات شوی دی چې دا د افغانستان حکومت د افغانستان خلکو زمون نړیوالو شریکانو ته د منلو وړ نه دی.
د څرګندونې داسې مهال سوي چې د ملګر ملتونو امنیت شورا تیر ورځ په افغانستان کې د هدفي بریدونو د سملاسي بندیدو غوښتنه وکړه. ډیر لستنه په پلازمینه کابل کې د جنایي جرمونو په تور نیول سوي دي. د کابل امنیت قمندانۍ نن په وی اعلامیې کې ویلي چې دغه کسان د کابل ښار له بیلابیلو سیمو څخه د اپراتیفي عملیاتو په ترڅ کې ونیول سول. پر دغو کسانو د وسلوالو غلاو وژنې د غیر قانوني وسلو د لیږد او داسې نور تورونه پورې دي. اعلامیې زیاتوي چې له دغو کسانو څخه څلور میله وسله هم ترلاسه شوې ده. زموږ غلې ازادي راډیو وري. د ایران یو نیمه رسمي خبري اژانس د دې هیواد په جنوب کې د هرمز تنګي ته نږدې د یو کس تر وژل کېدو وروسته د سرحدي ځواکونو او قهرجنو مظاهره چیانو ترمنځ د نشټو خبر ورکوي. فارس خبري اژانس ویلي سرحدي غزمې د مارچ پر 12مه د هرمز ساحلي ښار ته تیرمه یو کس چې ایدا کېږي قاچاقړونکي وو په کشتۍ کې دننه په دزو وژل دی. دغه سرحدي ځواکونو وروسته نوري کشتۍ چې لسمه تشتیدلې هم تعقیب کړي. دغه سیمه په دې وروستیو کې د ناکرارۍ شاهده ده. د ایران سپای پاسداران ځواکونه په دې سیمه کې د غیر قانوني سوداګری د ځپلو هڅه کوي. فارس خبري ایجنس د هرمزګان د سرحدي قومندان حسین د هکیل قبل لیکلی چې وایي ځواکونه د قاچاقي کشتی د نیولو پر مهال د غیر دشکلن کس په دزو وژلې. هم دې مسلې د خلکو اعتراضونه را پرولې، پر سرحدي پولیسو یې يرغل وروړی او یو شمیر سرحدي ساتونکو ټپیان کړی دي. د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او د کورونا ضد جانسن اند جانسن واکسین تایید کړ. دا په داسې حال کې ده چې په امریکا کې د هغو کسانو شمیر 100 میلیونو ته ورسید چې کورونا واکسین ورکړل شوی دی. په اروپا کې بیا د واکسین کمپاین اروپا پیل شوی او اروپایي هیوادونه دا مهال د کورونا وبا د درېمې څپې پر کنټرول بوخت دي. جانسن اند جانسن واکسین ته د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا اجازه ورکول دي ته لار پرانیزي چې د کوواکس د واکسینو ټولنه بې وزله هیوادونو ته 500 میلیونه دوز نور واکسین برابر کړي. له دې وړاندې دبليو ایچ او فایزر، بیوانتیک او مودرنا واکسین ته هم اجازه ورکړې ده چې په دوو دوزونو کې خلکو ته ورکول کیږي. جانسن اند جانسن واکسین بیا په یو دوز کې ورکول کیږي او د نورو پرتلای د ساتنې چارې هم اسانه دي. د امریکایي سناتورانو یوې ډلې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین ژغ کړی چې د آزاد اروپا آزادي رادیو د هدف ګرځولو لپاره د بیان پر آزادۍ بریټ ودروي. د دیموکراتانو او جمهوری پالو سناتورانو د ډلې پرون د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې کې یو اعلامیه په دې هدف خبره کړې چې په روسیې کې رسنیز چاپیریال کړکېچن شوی او د بهرني ایجنټ د قانون لمخې پر آزادي رادیو فضا تنګ شوی ده.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 15 اچټي سلور. هرات کې به هم اسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 21 اچټي اته. کندهار اسمان نیمه وریز، د تودوخې لوړه درجه 22 اچټي 15. مزار شریف اسمان وریز، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 15 اچټي سلور. او جلال آباد اسمان وریز، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 28 اچټي 11.
دوستانو وړاندې په دې خبرونه کې اوري چې افغان حکومت د مسکاو او ترکیه په غونډه کې د خپل ګډون پخلا کړي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب:
مو در نشست مسکاو او د نشست ترکیه اشتراک میکنیم.
په داسې حال کې چې له دوهی وروسته استانبول او مسکاو کې د افغان سولې د هڅو لپاره تابعیان ول کیږي، جګړه لا هم ملکی قرباني اخلي. دا په هرات ولایت کې د پرون ماخام د موټری بمی برید د یوې قربانۍ غږ دی. د هرات له چاودنې وروسته د دغه ولایت په حالاتو باندې او د چاودنې وروسته وضعیت باندې ریپورت لرو. دا به مو اوري چې د افغانستان د ملي امنیت رئیس احمد ضیا سراج وایي تر اوسه یې د دروف د تختونې په تړاو 55 کسان چې ټول د القاعده شبکې غړي دي نیولې دي. افغان حکومت وایي استرازنکا یا کرونا وایروس ضد واکسین هیڅ ډول جانبی عوارض نه لري. دا په داسې حال کې ده چې تازه په ډنمارک او ناروی کې دا واکسین تطبیق تر نامعلوم نیټې پورې ځنډول شوی دی. په دې موضوع به هم ریپورت ولرو که وختو ځین نور ریپورټونه هم لرو. لمکسر اوسئ. د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي افغان حکومت چمتو دی چې د مسکاو او استانبول په ناستو کې ګډون وکړي. خاغلی محب د شنبه په ورځ خبري ناسته کې رسنوی ته وویل د ملي مصالحې عالی شورا د بهرنیو چارو وزارت په دې کار کوي چې د ناستو د ګډونوالو کچه وټاکي. د راپورټونو په بنسټ په پام کې ده چې د افغانستان د سولې په اړه د مارچ 13 په مسکاو او د همدې میاشتې په 20 ترکیه کې بیلابیلې غونډې جوړې شي. نور تفصیل زما همکار راکړي.
افغان حکومت د خپل پلاوی د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب د شنبه په کابل کې د امنیتي مسؤلینو غړې خبرې وویل. افغان حکومت هم کېدی چې د مسکو او استانبول ناشتو کې ګډون وکړي، خو د ښاغلي محب په خبره راته وروسته په یادو ناشتو کې د ګډونوالو کچه نه ده معلومه. نوموړي وویل
موږ د مسکو او ترکیې په غونډو کې ګډون کوو. د بهرنیو چارو وزارت او د ملي مصالحې عالي شورا به په دې اړه کار کوي چې د نورو هیوادونو او طالبانو د ګډون کچه معلومه کړي. په هماغه ډول به بیا موږ خپل هیئت انتخابوو. که د طالبانو پلاوی د همدې دوهې د پلاوی په کچه وو، زموږ هم د دوهې پلاوی ګډون کوي.
د روسیې په داسې کې د افغان نومونه شوي، خو له دې وړاندې د صالحې عالي شورا ویلي وو چې د نورو سیاسونو ګاونډیو هیوادونو او طالبانو تر څنګ د دې شورا مشر عبدالله عبدالله هم دغې ناستې ته غوښتل شوی دی. هم غوښتل د روسیې او ترکیې په ناستو کې د طالبانو د ګډون په اړه د دې ډلې تازه نظر هم واخلو، خو بریالي نه شو. خو له دې وړاندې طالبانو ویلي وو چې په دغو ناستو کې د ګډون په اړه د مشرانو ترمنځ سلا مشورې روانې دي. که څه هم د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له بلنې وروسته باور دا و چې یاد ناسته به د دوهې له ناستې سره ټکر کوي، خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف د دې خبرې په ردولو سره ویلي د مسکو غونډه د دوهې د غونډې ملاتړ لپاره ده او له دې غونډې سره هیڅ ډول ټکر نه لري. د راپورونو پر بنسټ ټاکل شوی چې د مارچ په 14مه په روسیې او د همدې میاشتې په 18مه ترکیې کې د افغان سیل په تړاو ناستې ترسره شي. بلیان صاحب
مننه. دوستانو د ازادي رادیو همکار وا چې په ریپورت کې تاسو اوریدل، د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب وايي افغان حکومت چمتو دی چې د مسکو او استانبول په ناستو کې ګډون وکړي. دا دواړه غونډې په راتلونکي کې د افغانستان د سولې په تړاو جوړیږي. په داسې حال کې چې له دوهې وروسته مسکو او ترکیه کې د افغان سولې د هڅو لپاره د غونډو تابع نیول کیږي، په افغانستان کې جګړه لا هم په شدت روانه ده او ملکی قربانیا نخلي. په هرات کې پرون ماخام موټری بمی برید کې سربیره پر دې چې غنو ولسی خلکو ته مرګ جوړ لا وخته ده، د غنو خلکو کورونه چې په ډیر زحمت جوړ کړي وو نړیدل دي او د محل بے کوره شوی دي. په اړه نور تفصیل په دې ریپورت کې.
د هرات ولایت د پولیسو څورلسمې اوزې اړوند تر خوشنړۍ برید وروسته د یوې افغاني مېرمنې ژړا او چیرا په دغه برید کې له وو وژل سوو کسانو شپږ تنه یې د میرخان د ورور د کورنۍ غړي وو. د ورور کور یې په بشپړ ډول نړېدلی او یوازې دوه ټپي ماشومان پکې پاتې دي. دی اوس یوازې له خاورو د وسایلو په ایستلو بوختی.
له کورنۍ څخه یې یوازې دی او یو کوچنی ماشوم یې پاتې دی. خدای ښه پوهیږي چې هغه بل ماشوم به هم ژوندی پاتې شي. کله چې مور نه وي نو هغه ماشوم به څنګه ژوند وکړي؟ څه به یې په دنیا کې په درد وخوري؟
د پلاین کوچ ډوله موټر چاودنې چې له چاودېدونکو توکو ډک و د 14 کلن عبدالشکور کور یې هم په بشپړ ډول وران کړی. د ده په شان د لسګونو نورو کسانو کورونو ته هم درانه مالي زیانونه اوښتي دي.
هغه کسان هم چې د مړه کېدو نه وو دولت یې مخنیوی وکړ، لارې بندې کړې او هغوی چې خونریزي درلوده مړه شول. موږ څه وکړو؟ موږ د خپل عمر 40 کلونه په دې هڅو تیر کړل چې ځان ته یوه جونګړه جوړه کړو، خو هغه یې هم له موږه واخیسته.
دا دغه موټر بم برید پړه تر دې مهاله کومې ډلې نه د منلې، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا برید د طالبانو کار دی. خو دغې ډلې تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. دغه چاودنه د هرات ولایت د پولیسو 14مې امنیتي اوزې اړوند د ګڼ مېشتي استوګنیزو کورنو په منځ کې سوې ده. د هرات والی ویلي چې په دغه برید کې 350 کسان ټپیان سوي او 8 کسه وژل سوي دي. خو د هرات ولایت حوزوي روغتون سرطبيب محمد عارف جلالي بیا ازادي راډیو ته ویلي چې د ښځو او ماشومانو په ګډون 150 کسان ټپیان سوي او نور وژل سوي دي.
د تیر شپې په پیښه کې 150 ټپیان مو درلودل چې 40 ښځې وې، 8 ماشومان او 15 هم نارینه او 8 پوځیان وو. وه کسان وژل سوي لرو چې درې ماشومان، دوه ښځې او دوه نارینه و چې له نارینه وو یو پوځي وو.
په هرات ولایت کې موټر بم برید د ولسمشرۍ ماڼۍ غبرګون هم راو پاره وو. د ارک په خبر پاڼه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی په حواله راغلی چې طالبان د جګړې په دوام د سولې په برخه کې رامنځته سوی فرصت ضایع کوي. هراتیان د موټر بم بریدونو زیاتېدو له امله اندېښمن دي، ځکه چې د هود په لسمه هم د دغه ولایت امنیتي ځواکونو دیارلسم امنیتي حوزې اړوند په موټر بم برید کې دوه سرتېري ټپیان سول.
اخوا د افغانستان د ملي امنیت رئیس احمد ضیا سراج وی تر اوسه پورې د عبدالرؤف د تختونې په تړاو 55 کسان چې ټول د داعش د وسلوالي ډلې غړي دي نیول شوي دي. عبدالرؤف 9 کلن ماشوم دی چې 3 میاشتې مخکې تختول شوی دی، او په دې تړاو باندې د افغانستان په شمال کې ګڼو خلکو مظاهرې هم کړې دي. دا د تختونې په اړه ولسمشر محمد اشرف غنی، دا ولسمشر لومړی مرستیال امر الله سالی او ګڼو نورو چارواکو د خوشکیدو ژمنې کړې دي، خو تر اوسه پورې پکې کوم غوڅ پرمختګ نه دی شوی او دغه ماشوم د تختونکو له منګولو نه دی خوش شوی. په دې اړه زما همکار راسره د تلیفون په تماس کې دی. خبرونه ته ستړی مشي، د ملي امنیت رئیس احمد ضیا سراج د نننیو څرګندونو په اړه چې د دغه تختول شوي ماشوم پر موضوع یې کړی دي، جزئیات له تاسو اورو.
د افغانستان د ملي امنیت رئیس وایي د عبدالرؤف د تختونې په تړاو 55 کسان چې ټول د داعش شبکې غړي دي نیول شوي دي. احمد ضیا سراج نن په کابل کې د امنیتي مسؤلینو ګډې خبري غونډې ته وویل چې دې کسانو پر کابل پوهنتون د برید په ګډون په لویو بریدونو او ترورونو کې هم لاس درلود. نوموړي وویل چې په دې کسانو کې اصلي پلان کوونکي هم شامل دي او 14 کسان د عبدالرؤف په ساتنه کې په مستقیم ډول ښکېل وو. خاغلی سراج دا هم وویل چې په دغه 55 کسانو کې ازبکستانی او تاجکستانی وګړي هم شته. دی وایي چې دوی د عبدالرؤف د ساتنې ځای ته ډېر ورنږدې شوي دي او انشاءالله چې یوې نتیجې ته به ورسیږي. نوموړي وویل چې دغه کسان څخه د مقناطیسي ماینونه او د ترور وسایل هم ترلاسه شوي دي. د خاغلی سراج په خبره چې د نیول شوو کسانو د اعتراف پر بنسټ دوی په مزار شریف ښار کې هم په 1500 ترورونو کې شامل وو او لویو بریدونو ته یې طرحې جوړولې. دا هم وویل چې دغه کسانو غوښتل چې لکه په کابل کې چې کوم توغندیز بریدونه ترسره کیږي، دغه شان توغندیز بریدونه په مزار شریف هوایي ډګر هم ترسره کی. د ملي امنیت رئیس وینا نیول شوو کسانو په سړي دفتونې سره خپل نورو ورانکارو اعمالو ته مالی ملاتړ ترلاسه کوو. بله،
مننه کوله تاسو دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړی له کابل مو زموږ د خبريال په ریپورت کې واوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت رئیس احمد ضیا سراج وای تر اوسه پورې د عبدالرؤف بنوم د هغه ماشوم د تختونې په تړاو 55 کسان نیولې چې 3 میاشتې مخکې ناڅرګند کسانو د افغانستان په شمال کې تختولې او تر اوسه پورې د خوشکیدو لپاره حڅه کومې نتیجې ته نه دی رسیدلې. د افغان چارواکي ویلي چې نیول شوي کسان د داعش د شبکې غړي دي او د په وینا د شبکې غړو غوښتل چې د ډول تختونو لارې خپل نور فعالیتونو ته مالی لارې چارې پیدا کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
افغان حکومت وایي سترازنکا هغه د کرونا وایروس ضد واکسین چې دوی ته ورکړل شوی دی هیڅ ډول جانبي عوارض نه لري او تر راتلونکي یو نیم کال پورې به دوی وایي د افغانستان 60% وګړو ته د کرونا وایروس ضد واکسین تطبیق کړي. خو تازه ډنمارک او ناروی کې دغه واکسین د تطبیق نه غورځول شوی او تر نامعلومې پورې تطبیق ځنډول شوی، لامل هم جانبي عوارض بلل شوی. نور حل په دې ریپورت کې.
په افغانستان کې د هدفي وژنو د بندیدو لپاره یو ځل بیا غوښتنه. افغان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونی اعلامیه چې په کې د هدفي وژنو د بندیدو غوښتنه شوی په اشاره سره وایي
دوستانو د هغه تیروتنې له کبله چې رامنځته شوه معذرت غواړو. دغه ریپورت چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا ریپورت دی دا به وروسته درته خپور کړو. اوس رازو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په افغانستان کې هدفي وژنې غندلې دي دا به وروسته خپور کړو. وس رازو هغه ریپورت ته چې په افغانستان کې د واکسینو البته د کرونا ضد واکسینو په اړه دی د تیروتنې معذرت ومنئ د ریپورت ته پام وکړئ.
په افغانستان کې د نن او بهر د کرونا ویروس ضد واکسین په اړه اندېښنې مطرح شوې چې ګوندې دغه واکسین جانبي عوارض لري، خو د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي دوی د روغتیا نړیوال سازمان او اروپایي ټولنې د ډاډ او معلوماتو پر بنسټ وایي چې دغه واکسین هیڅ ډول جانبي عوارض نه لري. د دغه وزارت وایاند غلام دستګیر نظری د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په ټول هیواد کې ل څلوېښتو زرو زیاتو کسانو ته دغه واکسین تطبیق شوی چې د جانبي عوارضو په اړه تر اوسه کوم پیخه نه ده ثبت شوی.
د خپل عادي تقسیم اوقات له مخې خپلو خلکو ته د واکسین تطبیقولو ته دوام ورکوو. د موږ د واکسین په برخه کې هیڅ ډول ستونزه نشته. موږ تر اوسه له څلوېښتو زرو زیاتو خلکو ته واکسین کړی. له نیکه مرغه تر اوسه پرته له سردردي او تبو نور د هیڅ ډول جدي ستونزو راپور نه دی ثبت شوی، چې دا هم مثبت اړخ یې دی.
دا په داس حال کې د چې تازه په ډنمارک او نروې کې د کرونا ویروس ضد واکسین تطبیقول د موقت وخت لپاره بند شوې دي. د راپورونو لمخې په ډنمارک یو کس له دغه واکسین کول وروسته مړ شو چې له عمله یې دغه هیواد د روغتیا وزیر پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې دوی به د استرازینیکا واکسین په اړه د خپلو څېړنو تر بشپړولو د دې واکسین تطبیقول بند کړي. له ډنمارک وروسته په نروې کې هم د دغه واکسین په اړه د څېړنو تر بشپړولو پورې د یاد واکسین تطبیقول بند شوې. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي اروپایي ټولنې د کرونا ویروس ضد واکسین جانبي عوارض رد کړي او په ډنمارک او نروې کې یې یوازې د یوې برخې د واکسین تولیدولو کې ستونزه مطرح کړي، نه د ټولې نړۍ لپاره په تولیدو شویو واکسینونو کې. یاد وزارت وایي تر 2022 کال پورې به د افغانستان 65% خلکو ته چې عمرونه یې له 18 کلونو لوړ وي د کرونا ضد واکسین ورسوي. په کابل کې خبریال جاوید حمیم کاکړ او په هرات کې د یو روغتون ډاکټر حمید رحیم چې دغه واکسین یې تطبیق کړی وایي چې دوی ته هیڅ ډول چې د ستونزه نه ده پېښه شوې.
مال نورو ډاکټرانو سره دغه واکسین د پرانیست په ورځ تطبیق کړ. د 8 ساعتونو لپاره یې را باندې تبه او ځاندردي راوستې وه. له هغې وروسته راکروغ یم او دا دی په خپلې دندې مصروف یم.
استرازینیکا یا د کرونا ویروس ضد دغه واکسین د انګلستان او هندي کمپنیو ګډ تولید دی چې هند خپل تولید لومړی جوپه له افغانستان سره مرسته وکړه. په افغانستان کې له دغه واکسین نه تر اوسه څه باندې 40,000 کسان چې د رسنیو کارکوونکي او خبریالان، امنیتي ځواکونه، ډاکټران او یو شمېر دولتي کارکوونکي، سیاستوال او د لوړ عمر لرونکي کسان دي برخمن شوي دي.
په ډنمارک او ناروې کې د استرازینکا چې د کرونا ضد یو ډول واکسین دی په دې واکسین باندې اندېښنې راپورته شوې دي او په موقت ډول تطبیق ځنډیدلې. د روغتیا نړیوال سازمان بیا د جانسن اینڈ جانسن واکسین تایید کړی دی. دا واکسین د نورو واکسینونو خلاف چې هر وګړي ته دوه دوز ورکول کیږي یو دوز کفایت کوي او لبل خوا تر دریو میاشتو پورې په عادي یخچال کې ساتل کیدی شي. د روغتیا نړیوال سازمان هیله لري چې بیوزلو هیوادونو ته د دې واکسین پر رسولو کې به لوجستیکي ستونزې نه وي. اسمت ساروانی په اړه تفصیل لري.
د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او د کورونا وایرس پر ضد جانسن ان جانسن واکسین په داسې حال کې تایید کړ چې د امریکا په متحدو ایالاتونو کې 100 میلیونه کورونا ضد واکسین خلکو ته تزریق شوی دی. د روغتیا د نړیوال سازمان له لوري د دغه واکسین تایید لاره هواروي چې 500 میلیون دوزه د کوواکس د واکسین پروګرام ته مهیا شي. د دې پروګرام له لارې بېوزلو هیوادونو ته واکسین ورکول کیږي. د روغتیا نړیوالی ادارې لوړاندې څخه فایزر، بیو ان ټیک او همدارس مودرنا واکسینونه تایید کړي دي چې هر یو باید دوه ډوزه ورکړل شي. خو د جانسن ان جانسن واکسین هر وګړي ته یوازې یو ډوز ورکول کیږي. جانسن اند جانسن کمپنی هیله لري چې بې وزلو هیوادونو ته د واکسین پر رسولو کې پر لوجستیکي ستونزو برلاسه شي، ځکه چې دا واکسین د نورو خلاف دوه ډوزونه ورکول کیږي او تر درو میاشتو پورې په عادي یخچال کې ساتل کېدای شي. دا واکسین د امریکا د متحدو ایالاتونو، کاناډا، اروپایي اتحادیې او جنوبي افریقا له لوري هم تایید شوی دی. څېړنې ښیي چې جانسن اند جانسن واکسین د کورونا وایرس په مخنیوي کې 15% اغیزمن دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي د مرکز د معلوماتو له مخې چې د مارچ په 12مه یې خبره کړل، په دغه هیواد کې تر 15 میلیونه او 900,000 ډیرو کسانو ته لږ تر لږه یو ډوز واکسین ورکړی شوی او نږدې 15 میلیونو نورو دوه وارې واکسین کړی دی. د واکسین له کبله په متحدو ایالاتونو کې د جنوري له میاشتې را په دیخوا د کورونا نوی پیشي ورڅخه په روغتون کې د خلکو بستر کېدل او یا هم له دې وایرس د مړینو شمېر مخ په کمیدو دی. اقتصادي فعالیتونه هم بیرته پیل شوي او بندیزونه نرم شوي دي، خو روغتیایي متخصصان وایي تر څو چې لا ډېر خلک واکسین شوي نه وي باید بندیزونه کم نشي، ځکه چې د بندیزونو له نرمېدو سره ممکن وایرس بیا ډېر شي. په اروپا کې چې د کورونا ضد واکسین تطبیق ډېر ورو دی، د کووید 19 پیښې ډېرې شوي دي. په دې لویه وچه کې د کورونا درېمې څپې اندېښنې پارولې، ځکه چې دا یوه لا ډېره وژونکې او ژر خپرېدونکې ده. د جرمني د روغتیا وزیر یان سپان وایي هیواد یې باید په راتلونکو اونیو کې سختې ازموینې ته چمتو شي. په همدې منځ کې د ایټالیا په شان ځینو هیوادونو بندیزونه زیات کړي چې د کورونا د نوي متحرک ډول مخه ونیسي.
آزادی رادیو ته غوښنیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم لا آنلاین نړۍ په امریکا کې یو نوی اپ جوړ شوی چې په چټکۍ وده کوي او نن سبا د ډیرو خلکو په خوله دی. د دې نوې ټولنیز شبکې د کار د سرنګوالي او له موجوده خواله رسنیو سره د هغې توپیر څه دی؟ اسمت ساروان په یو بل رپورت کې په دې اړه تفصیل راکړي.
په امریکا کې یو نوی ټولنیز یا خواله رسنۍ په چټکۍ د خبرېدو په حال کې ده. په دې رسنۍ کې د فیسبوک، ټویټر او ځینو نورو په شان لیکل نه کیږي، بلکې یوازې د کاروونکو ژغونه یو بل ته رسول کیږي. د ټولنیز شبکه د امریکا په سان فرانسیسکو کې 9 تنو په ګډه جوړه کړې او کلب هاوس نومیږي. د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې کلب هاوس اپ یوازې په آیفون کې کار کوي او له دې سره سره په څه کم یو کال کې ارزښت تر $1 میلیارد اوښتی دی. کلب هاوس چې 3 میاشتې پخوا یعنی په دسمبر میاشت کې 6,000,000 کاروونکي یا غړي لرل، اوس 5 میلیونه ورڅخه کار اخلي. لکه څنګه چې وویل شول، کلب هاوس یوازې د ژغ له لارې د کاروونکو ترمنځ ارتباط ټینګوي او هیڅ راز متن پکې لیکل کېدای نه شي، البته یوازې له پروفایل برخې پرته. که څه هم کلب هاوس د حقوق کسانو لپاره چې لیک لوست نه شي کولای یا د ټایپ کولو حوصله نه لري ښه دی، خو ځینې کسان وایي چې کلب هاوس به له حقوق کسانو چې د نورو ټولنیزو شبکو له برکت لیک لوست ښه شوی زده کړی لیک لوست به هیر کړي. د کلب هاوس یو بل نیمګړتیا دا ده چې هر کاروونکی محدود شمېر ملګري لرلی شي، خو مؤسسان وایي چې په تدریج به په دې شبکه کې بدلونونه راوړي. په دې شبکه کې هر څوک ځان ته خپل روم یا خونه جوړولای او نور کسان د خبرو لپاره وربللی شي. په کلب هاوس کې دا کافی نه ده چې اپلیکیشن یې په خپل آیفون کې ډاونلوډ کړي او اکاونټ جوړ کړي، بلکې د دې کلب یو بل غړی باید تاسو وروبولي. کله چې تاسو غړي شوي د خپل خوښي موضوع یا ټاپک لکه ټکنالوژي، کتابونه، سوداګري، کاروبار یا روغتیا به غوړه کوي، هر څومره ډیر معلومات چې اپ ته ورکوي په همغه اندازه د خبرو اترو د خونو سپارښتنه درته کیږي. د خبرو خونه د کانفرنس په شان وي چې ځینې خلک پکې ژغیږي او اکثره ورته غواږي. کله چې خبرې پای ته ورسیږي خونه هم بندي شي.
دوستانو زموږه غږ آزادۍ رادیو ناوړی په دې نیم ساعت خبری مجله کې د خبرو شو ریپورتونو او مطالبو تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړي زموږ په ویبپاڼه azadiradio.com کې کتلای شي او همدارنګه که زموږ ویبپاڼه ته لاړ شي هلته زموږ ویډیوي ریپورټونه هم لیدلی شي. له نور تفصیل سره په ځینو مواردو کې زموږ مطالب له عکسونو او ویډیوګانو سره موندلی شي. azadiradio.com مو د ویبپاڼې پاته ده. زه اجمل اند رخصتېږم. په بل خبرونه کې در سره سید سمی عباس ملته کوي.